نوري صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې اوري چې په فراه ښار کې بیا د وسلوالو طالبانو حملې پیل شوې دي. دغه راز د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي بیا ویلي چې هیله مند چې افغان ځواکونه به سږکال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. پر دې موضوعاتو په او دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. افغان ولسمشر د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په خپاره کړي ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینې ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر تود هرکلی وکړ. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. له فراه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له 10 بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نښتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. شېبه مخکې احمد شاه فطرت د ښار د وضعیت په اړه وویل:
هغه وسلوال چې یوه ورځ مخکې فراه ته راغلی وه، یو برخه یې د فراه څخه وتلې وه او یو بله برخه یې د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای وه، چې تېره شپه یې 10 بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دی غوښتل بیا هم بریدونه وکړه.
د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي په ښار کې پټ شوي د محبس په ګډون په 2 دولتي ودانیو حملې پیل کړې دي. په فراه ښار کې د وسلوالو طالبانو لخوا بیا حملې په داسې حال کې پیل شوي چې 13 ورځ افغان او د ناتو چارواکو وویل چې ښار په بشپړ ډول د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل شوی او وسلوال طالبان په شا تمبول شوي دي. نن د روژې مبارک میاشت لومړۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبرې کړي ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي.
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان حرمت مای مبارک را
هله من یو چې طالبان او د افغانستان نور مخالف ډلې د روژې مبارک میاشتې حرمت مات نکړي او د عبادت کوونکو د ویرې او ناامنۍ باعث نشي. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روژې په ویاړ اور بند وکړي. د غزنی چارواکي وایي د ښار له څنډو دولت مخالف وسلوال په شا شوي دي. د غزنی دیوالي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه وویل:
لمی که مرغ باید نورمه چه بکیر مسکیری که ساتون را هیچی دشار پسند به غزی ورد به مرکز پاروند که حیث راز امکی پیش لمی که مرغ ندران آسه شده اویز دیزافی پتیر تا آسفادی را از اصیل که زیاده بایده.
پرون د غزنی په یو شمېر ولسوالیو قرباغ، زنه خان، اندړو، ګیلان او جغتو کې جګړې وې. د راپورونو له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 2 افغان سرتیري او نږدې 50 وسلوال طالبان ووژل شول. تر دې حمله وروسته داسې راپورونه خپره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د استراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې هم خبرې وشوې. ترامپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ترامپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو څوم ملاتړ ته دوام ورکړي. پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پیل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 60 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغې ادارې ویلي چې دغو سیلابونو په سمنګان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې شاوخوا 333 کورونه وران کړي او نورو 463 کورونو ته یو څه زیانونه اړولي دي. د طبي پیښو پر ضد مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د نورو رختونه امکانات هم شته. د هوا پیژندنې سرچینې خبرداری ورکړی چې ښایي دا سیلونه تر راتلونکو 15 ورځو د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ادامه پیدا کړي او موږ ښه تیاریانې ورته لرو. دغو سیلابونو همداراز په سلګونو څاروي وژلي او څه کم 200 جریبه ځمکه هم له منځه وړې ده. د هم د سیمي او نړۍ خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه بیا هم په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر د توت هرکلی په خبر پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر هرکلی وکړ. ډونالډ ټرمپ له شوکت میرزیایف سره نږدې یو ساعت خبرې وکړې. له 2000 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو ولسمشر په رسمي سفر سپینه ماڼۍ ته ځي. تر غونډې مخکې ولسمشر ټرمپ خبر اعلان ته د میرزیایف استاینه وکړه.
It's a great honor to have the president of Uzbekistan with us.
داستر ویل دی چې د ازبکستان ولسمشر دلته لموخ سره دی. د هغه څوک دی چې په خپل هیواد او هر ځای ډیر درناوی کوي. ترامپ زیاته کړه چې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د اخیستو په ګډون به پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د ازبکستان ولسمشر دا لیدنه کتنه یوه مهمه تاریخي پیښه وبلله. ویل چې متحده ایالاتونو تل د ازبکستان د ازادي، استقلال او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی دی. هند روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیاتو نکړي او اوربند وکړي. دا په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې نوی دلی داسې پریکړه کوي. پاکستان لشکر طیبه ډلې له دې اوربند سره مخالفت وکړ، خو په سیمه کې د یاغیانو یوې بلې ډلې حزب مجاهدین تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره په یوه ورځ روژوي، خو په پنجاب کې ډېر کله یوه ورځ یا دوې ورځې وروسته روژه پیلېږي. سږ کال په اسلام آباد کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په فراه کې بیا د وسلوالو طالبانو حملې پیل شوې دي.
د فرا پر درو څلور نقطو چې معلومات مو سره تیر تیره شپه څخه ولیدنه شوې ده چې یو امنیت قمندان یو بل بیا هم عباس یا زندانو
په داسې حال کې چې د فرا وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډلې ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی. د ناتو یو جګپوړی چارواکی هیله مند دی چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي.
This will be a year that I think you see a second what I would expect to see.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف هغه خبر شوی راپور رد کړ چې وای افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر شک څرګند کړ چې ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د ده غونډه ونشي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. بیا هم زفراته ولایت چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د سختو جګړو ډګر دی. له فرا د ازادي رادیو خبریال وایي چې تیره شپه بیا د ښار دننه وسلوالو طالبانو حملې پیل کړې ده. وروسته له هغې چې افغان چارواکو تیره ورځ وویل، دغه ورځ د ناتو چارواکو هم ویل چې ښار په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی دی. خو روسي راپورونه وایي چې په ښار کې تصفیه سمه نه وه شوې. یو شمېر وسلوال طالبان په ښار کې ویل کېږي پټ شوي او بېګا بیا راوتلي حملې پیل کړي دي. شېبه مخکې مې د فرا د ښار د وضعیت په اړه په فرا کې له خپل خبریال احمد شافت رت سره خبرې وکړې. هغه د ښار د وضعیت او د وروستیو نښتو په اړه وویل.
تیر شپه واقعان یو بیا ډېر د فراه ولایت وضعیت کړکېچن و. ستونزه دلته وه چې زموږ په ګډون ټول خلک تېره ورځ کورونو ته ستانه شو. خو له بده مرغه تېره شپه لس بجې شاخوا دننه په کورونو کې دولت وسلوال مخالفان لکه ځای پر ځای شوي وو. ډېرې شروع شوې حتی د کورونو پر سر، یعنی موږ ډېر کسان زما په شمول تر سهاره پورې ایثار پاتې وو په جګړې کې او ډیر بد وضعیت و. یعنی تیره شپه په فرا کې تر مخکې شپوله بدتر وضعیت او ډېر په بد حالت کې و.
یعنی هدف تاسو دا ده چې په داخل د ښار کې نښتې روانې وې، جګړه روانه وه په داخل د ښار کې، هغه وسلوال طالبان چې په کورونو کې پټ شوي وو راوتلي وو، بیا یې حملې پیل کړې وې؟
بلې بل دقیقاً، او دوی له بده مرغه چې په خپل امنیتي ځواکونو هم او همداشان وسلوال طالبانو هم د خلکو د کورونو څخه په استفادې پر بامونو وختلي، او د هغه بیا ډزې کولې چې په دې توګه ډېر وضعیت بد و. او همداشان د فراه پر درو څلور نقطو چې معلومات مو ترلاسه کړي، تېره شپه سخت بریدونه شوي دي چې یو امنیت قمندان یو بل بیا هم عباس یا زندان، او همداشان درېیم یوځي پر ماموریت باندې هم سخت برید تر و. په دې بریدونو کې ویل کېږي چې دواړه لور ته مجبوره هم اوښتې، خو د کارخان بیا هم دلته چې اوس هم جګړه روان ده، څنګه د کارخان نشته او موږ هڅه کوو چې کارخان په لاس راوړو. همداشان نوي امنیتي سرچینې چې مې غوښتل نومې واخیستل، وویل چې څو تنه ځانمرګي هم د فراه محبس ته تېرمه یو ودانۍ ته ختلي، او اوس هم د امنیتي ځواکونو سره په مقامات بوخت دي. یعنې دا په ټولیز ډول هغه وضعیت دی چې اوس په فراه کې حاکم دی، او اوس هم چې د فراه په ښار ګورې ځینې کورنۍ چې تازه د بام د سره جګړه ختمه شوې ده، کورنۍ پرېږدي او نور ځای ته ځي.
فطره سه پرون د دفاع وزارت چارواکو د غرض په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ناتو چارواکو وویل چې ښار په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د غرض افغان چارواکو وویل چې تصفیوي عملیات د ښار وتلې په لرې پرتو سیمو کې پیل شوي، د وسلوال طالبانو په تعقیب پسې څه وشول چې ښار نه و تصفیه شوی او په ښار کې وسلوال طالبانو خپل ځانونه پټ کړي وو؟
د څن سوال هم دلته دی، تر دې راهده چې موږ څنګه معلومات کړي دي. هغه سوال چې یو ورځ مخکې فرات راغلی و، یو برخه د فرات خو وتلې وه، او یو بله برخه د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای و، چې تېره شپه یې لس بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دوی غوښتل بیا هم بریدونه وکړه. او امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې وتلي و تصفیه عملیاتو په خاطر، او دلته دننه حمله وشوه. یعنې ستونزه دلته وه. همداشان تېره شپه بیا هم الوتکې د ناتو الوتکې هم وې، افغان هوایي ځواکونه هم وه په ښار کې، د ډېر درندو چاودنو ږغونه هم اورېدل کېدل، ویل کېدل چې بمباري هم شوي په هغو سیمو ته. لا موږ تر اوسه نه یو ورغلي، کوشش وکړو چې هغو سیمو ته ورکړو. خو بیا هم امنیتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه بریدونه شنډ کړي. د خلکو نیوکه دا ده چې کله چې ښار په سمه توګه نه و تصفیه شوی، نو بیا ولې خلکو ته اجازه ورکول کېدل چې خپل کورونو ته لاړ شي؟ اواز ځای پر ځای.
تاسو ویل چې په څو مهمو ودانیو باندې بیا حمله شوې، یو شمېر ودانیو تر څنګ د خلکو کورونه دي، کچې دغه بمباري شوې وي، آیا د دې احتمال نشته چې ملکی وګړي وکړو ته هم زیان رسیدلی وي؟
امکانات ډېر څه، خو تر اوسه پورې راپور نه دی ورکړل شوی چې ملکی کسان ته. یعنی امکانات په دې خاطر ډېر څه چې تېره شپه جګړه تقریبا سل سلنه جګړه د خلکو په کورونو کې ترسره شوې ده. هغه مخکنۍ جګړه چې وه کورونه څنګه تته شوه، خو تېره شپه خلک سری او خپل کورن د بیا هم جګړه دې په کورونو کې ترسره.
له فراد ازادي رادیو خبري الله احمد شاه فطرتو چې د ښار د ورستي کړکېچن وضعیت په اړه معلومات راکول. څنګه چې مو واورېدل، وسلوالو طالبانو په ښار کې دننه بیا حملې پیل کړې دي په څو مهمو اهدافو. تېره شپه بیا حملې کړې، جګړې او نښتې تر اوسه روانې دي. تر اوسه چارواکو د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبان بیا د هرات په ښار کې دغه نښتې په داسې حال کې پیلوي چې پرون افغان چارواکو او د ناتو چارواکو وویل چې ښار په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، او هغوی په شاتم بول شوی دی. ولمو شپه وسلوالو طالبانو پر دې ښار ډله ییز برید کړی و. د فراه والي وویل چې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس درلود، او د هغوی شاوخوا له 200 ډیر کسان د وسلوالو طالبانو وژل شوي، او همداشان په لسګونو نور هم ټپیان شوي، او هغوی دې ته اړ شوي چې د فراه له ښاره تېښته وکړي. د افغان او د ناتو د هوایی بمباری په نتیجه کې تر ډیر البته، خو اوس لیدل کېږي چې په د فراه ښار امنیتي وضعیت بیا هم کړکېچن دی. دا موضوع مو په تیرو دو ورځو کې ډېر له چارواکو او دغه راز د چارو له کارپوهانو سره څېړلې وه. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت له سناتور ګل احمد اعظمي سره مو هم په دې اړه مرکه کړې چې ولې د فرا امنیت انداسي خراب شو او وسلوال طالبان وتونیدل چې په ډلهیز توګه په خار حمله وکړي. له خغلی اعظمي سره زما همکار صالح محمد صالح مرکه کړي د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې وسلوال طالبان څنګه وتونیدل چې په فرا کې دا ډول ډلهیزې حملې پلان کړي چې تر اوسه هغه د دوام لري.
پر مخالفینو باندې پر طالبانو باندې په هلمند کې فشار ډیر و. د بینالمللي ائتلاف تخوانه د وسلوال پوځ تخوانه دوی د هغه استقامت نه فرا ته راغله. بل زور په څنګ کې د طالبانو یو ثابته قرارګاه د شینډن ولسوالي ده چې یو قوي ګروپ یې هلته دی. دا ټوله د فرا د طالبانو سره تجمع وکړه او د فرا په سر باندې د دوو استقامتونه بله شپه حمله وکړه. تقریبا د دوو بجو د شپې نه چې حمله شروع شوه بیا نو تر نن سهاره څلور بجو پورې دا جنګ دوام درلود. دوی د ښار باندې سیمې ونیولې. ملي امنیت ریاست ته څیرمه دا کلی ټول ونیولې. پر ملي ریاست باندې جګړه وه. ډبل مسیره داخل شوه ښار ته. باغ پل ورته وایي د پشترود د ولسوالۍ د لارې پولیسو مقاومت وکړ. ملي اردو مقاومت وکړ. عمده علت یې دا و چې دوی خپل بندیان فرا د محبس نه خوشي کړي او د فرا ښار ونیسي.
بلې خناتور سره ما دغه خبره کوله چې دا خو وروستۍ حمله تاسو یاد کړه. تر دې مخکې هم په فرا ولایت کې په وار وار دغه سي ډلایزې حملې کړې دي. تیره اونۍ په څلور ولسوالۍ کې دغه سي حملې وسوې. وسلوال څنګه تونېدلې دي چې په فرا کې دغه سي حملې پلان کړي او ولې مخنیوي نه دي سوي؟
دقیقا وسلوالو دا پلان وکړ چې د فرا ولایت باید دوی ونیسي، مابس باید ونیسي. دا بیګاش پام پر مابس پر امنیت کومندانی باندې سخت جګړه روانه وه. و هدف یې دا و چې دوی یو ثابت قرارګاه باید ولري. یو د فرا ولایت ارزش په دې کې لري ټاپي پروژې د هغه غلطې دي. چابهار پروژه ده، بندې بخش آباد دی چې د زموږ د اوبو په ارتباط باندې دی. د سیمې استخبارات په دې کې عمده نقش لري. تجمع د مخالفینو د نورو ولایتونه، حتی ملي امنیت رئیس ماته وویل د اروزګان او کندهار نه هم کسان راغلي. خو وضعیت فعلاً تغییر وکړي. بېګا شپه افشارونه چې موږ پر مرکزی حکومت باندې راوسته، د ملي اردو کمانډوګان، د ملي پولیسو کمانډوګان، همدارنګه بینالمللي ائتلاف چولکی راغلی، الوتکی راغلی، سیمې بمبارد کړي.
بله، تاسو د سیمې د استخباراتو یادونه وکړه. تر دې مخکې هم د فرا چارواکو دا مسله یاده کړې ده. د سیمې استخبارات یعنی څوک په دغه حملو کې دخیل دي او د دوی منافع څه دي؟
ګورې، دا د افغانستان جګړه تقریبا سیمایزه جګړه ده، نړیواله جګړه ده، د ایران او د عربو جګړه ده، د ایران او امریکا جګړه ده، د امریکا او روس جګړه ده، د هند او پاکستان جګړه ده. نو د زموږ ګاونډیان کوم مشخصا په دې مسایلو کې خپل دخالت لري.
عظمی صاحب، دغه وسلوال چې په فرا کې حمله کړې وه او تر حمله وروسته تاسو خبره چې زیاتره حمله د دوی شنډې سوي دي او په شاتم بول سوي دي، دوی اوس کوم سیمو ته پناه وړي؟ د تاسو چالت له خلکو سره خبرې کړې دي؟
دا د فرا ولایت لاس ولسوالی لري. پنځه ولسوالی لکه بالا بلوک، پشترود، خاکتفی، بطوا، ګلستان. هلته ولسوالیګانې قوي حکومتداري پکې نشته، فقط یو لکه امنیتي پوسته ده. خپل په یو کیلومتر کې هم دوی حاکمیت نه لري. دا ټولې سیمې مخالفینو ته خوشې دي. پشترود ولسوالی وصل ده د فرا په ښار باندې، بالا بلوک ولسوالی وصل ده د فرا په ښار باندې، په دې استقامت ولاړه بکوا وصل ده د فرا په ښار باندې. هلته دوی آزاد کشت گزار کوي، حتی آزادې قرارګاوي لري. بیرته خپل سیمو ته لاړه.
بله اعظمي صاحب، تر دې مخکې د فرا پخواني والی محمد عارف شاه جهان په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابې له کبله د جنوري میاشتې په وروستوي کې استعفا وکړه. تر هغې وروسته په فرا کې ځینې تغییرات راوستل سول. په ځینې چارواکي لرې کړی سوه، ځینې نوي کسان هلته معرفي سول. دغو بدلونونو هلته څه تغییر راوست او تاسو په کابل کې څه فکر کوئ چې نورو تغییراتو هم په فرا کې اړتیا ده؟
اسف ننګم والی والته ډېر تلاشي وکړې زامتې وایستې. پس هغه د شاه جهان والی سو اوس د سالنګي راغلی دی. فرا والی بصیر سالنګي. تغییر و تبدیل یو اصل دی، اما درد دوا کولی نه شي تر څو چې واقعا د عملیاتونه چې کېږي ریشهیي تدابیر نه سي، د خلکو ملاتړ ورسره نه وسي او محلي حکومتداري تقویه نه سي. مثلا دا ولسوالیانو چې ما تاسو ته وویل، هلته یو پوسته ده، فقط ملي اردو قمندان دی، د پولیسو قمندان دی او یو ولسوال به پکې ناست دي. نه قاضي شته، نه تلوار شته، او نه مامور د مالیې شته. خلک مخالفین ته مراجعه کوي. محلي حکومتداري باید ټینګه شي په ولسوالۍ کې چې پر ښار باندې فشار کم شي. د خدمتي مامورینو کارمندان چې په ښار کې دي، ولسوالۍګانو بېرته خپل مالات ته ورېدل. دا هغه ستونزې دي چې باید مرکزی حکومت ورته توجه وکړي او یو هماهنګي او همغږي باید رامنځته شي.
په مشران جرګه کې د فراه له سناتور ګل احمد اعظمي سره مو د فراه ولایت د امنیتي وضعیت او د دولتي واکمنۍ په اړه مرکه کړې وه. البته دا مرکه پرون شوې وه، د تېرې شپې له حملو وروسته نه ده شوې. ښاغلی اعظمي وایي چې په فراه ولایت کې د امنیت د خرابېدو تر شا مختلف عوامل دي، و هم د ده په وینا دولتي واکمنۍ په دې ولایت کې ډېره کمزورې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې فراه وضعیت د وسله والو طالبانو د وړمې ورځې له ډلهییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی، د ناتو یو جګپوړي چارواکی هیله مند دی چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسله والو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. د ناتو دغه چارواکي پرون په بروکسل کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې وروسته دغه څرګندونې کړې دي. نور حال د احمد شیبر په رپورټ کې اوري.
په اروپا کې د ناټو د اعلی قمندانۍ امریکایي جنرال کورټیس سکاپاروټی په بروکسل کې د ناټو د پوځي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ناټو هیله لري چې افغان ځواکونه به د طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. دا به یو کال وي، تمه ده چې د دوهم کال په مخه به افغان ځواکونه بریالي وي. جګړه به رهبري کوي او د طالبانو وړتیا به د جګړې د فصل په اوږدو کموي. ناټو په داسې وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي چې دغو ځواکونو دوې ورځې مخکې ادعا وکړه چې د فراه له مرکز څخه یې طالبان پشا کړل، او پرون داسې خبرونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې تازه دمه ځواکونه په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوي.
د دې سره دریم تندر پلوډي څخه چې زموږ د ځل اړوند کې جنابي صحیح سره تخرابري دي او په مشخصو ځایونو کې د ځواکونو ځای پیدا شوی دی. د تلې کوماندوي ځواکونه تقریبا څلور ورځې کېږي چې غزنی ولایت ته راغلي دي او په مختلفو سیمو کې هغوی هم ځای پیدا شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندوي چې د غزنی په اندړ، زنخان، ګیلان او جغتو ولسوالیو کې دولت مخالف وسله والو ته ماتې ورکړې ده. طالبانو بیا د غزنی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په نقشه کړل چې هلته افغان ځواکونه اوس په عملیاتو بوخت دي.
امین حالا در ولایت های مثل کندوز،
دغه اوس په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فراه، هلمند، روزګان، غزنی او ننګرهار کې زموږ محاربوي فعالیتونه ادامه لري. د دفاع وزارت په وینا د افغان سرتیرو دیارلس لوی عملیات په ټول افغانستان کې روان دي.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو تر څنګ د غراز د سولې هڅې هم پیل شوې دي. یو نوښت په وروستیو کې د هلمند د سولې د ولسي نوښت دی. د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي د کابل په نیت کندهار ته رسېدلی دي. د دغه خوځښت غړي وایي په پښو تر مرکزه کابل پورې ځي او د ولس لپاره سوله او د جګړې درېدل غواړي. د هلمند د سولې خیمې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو غاړو څخه له ناهیلۍ وروسته دغه پریکړه وکړه. صادق رښتین له کندهاره په دې اړه رپورټ لري.
شاوخوا دوې میاشتې مخکې په هلمند کې ویځان وژونکي عملیې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول چې په سهار یې د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالانو په یاد سیمه کې د سولې په نوم خیمه ودرول. د دې خیمې ګډونوالو له حکومت او طالبانو د جګړې د درېدو او د سولې کولو غوښتنه وکړه، خو له ښکېلو غاړو څخه یې د مثبت جواب نه ترلاسه کولو له امله خپله خیمه بیرته ټوله او له هلمند څخه یې پلی کابل ته حرکت پیل کړ چې اوس د دغه خوځښت غړي کندهار ته رارسېدلي. عبدالسلام بیان او بچا خان مولادات د نور پاستازیتوب د کندهار په جړی ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې تر مرکز کابل پورې به د سولې ژغ پورته کوي او په جګړه کې لشکي لوغاړو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
څنګه چې تاسو خبر یاست له ولسي کاروان ټول ولس په خوښه روان سوی دی. لومړی شپه مو په لشکرګاه شاته نږدې کړې ده، دومه شپه مو په درایف کړې ده، او د ادرس سره مشه دان بیا په حوزه ماده څخه وښه
خپل خلیلمند ته کابل زو خپل کرکړل لیک شکیل غارت شمور کړی دی د ولس رائے باندې اخلو او ولس ته تر کابل مولا د پدې کچیر تر هغه ونه منل سي بیا د افغانستان ټول حلقوي سړک باندې زو ترغو چې دا پریکړه نه منل سي مبارک جاری سي
دوی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د سولې له دغه حرکت سره یو ځای شي په یوه وخت کې د اختر محمد په نوم د جړی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې په جګړه کې د یو ماشوم زوی ټپي سی وي له حکومت او وسلوالو غواړي چې د جګړې د ژر درېدو تصمیم ونیسي وسلوالو طالبانو د هلمند د پرلتوالو د غشتنو په لومړي خبرګون کې ویلي و چې دوی باید د سولې د خبرو لپاره نړیوالو ځواکونو ته ورسي خو په عین وخت کې حکومت د یادو پرلتونو ملاتړ کړی و
دراز نن د روژې د مبارکې میاشتې د لومړي ورځ په مناسبت افغان ولسمشر اشرف غنی هم په یو ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو بیا ښه کړی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي د کونړ یو شمېر اوسېدونکي هم د روژې په مناسبت د جګړې په ښکېلو خوړو غاړو غږ کوي چې جګړه بنده کړي
زما نوم شمس روان دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم دا چې بختور مې شاه روان دی د روژې دولت مخالفینو باندې خاص د روژې په خاطر باندې چې دا برکتونه مې شاه دي چې خلک د غمون نه وساتي او په خپل عبادتونه کوي او دولت مخالفینو مې دا غږ دی چې د روژې په خاطر باندې راشي او خپل وطن یا خپل دولت سره سوله وکړي
نوم مې اسلام الحق دی د کونړ اوسیدونکی زما په هم په حکومت باندې هم مخالفینو وسلوانو باندې دا غږ دی چې د روژې مبارک مې شاه ده د عبادتونه مې شاه نو موږ تاسو باید چې د دز او جنگ او دینه ځان وساتو او خلق او لس او خپل هم عبادت ته متوجه شو عبادت وکړو په هر وخت کې جنگ خنه ده بدې فایل لري خو بل خصوص په روجي میاش کې باید چې دینه تیر شي او خپل عبادت ته خلق متوجه شي او خپل هم عبادت وکړي
زما نوم ګلجان دی زمنګ استادو د ټولو مسلمانانو ته دا پیغام دی چې د افغانستان په آبادی کې د افغانستان په ترقۍ کې مرسته وکړي کومک وکړي
زما نوم اجي ګلاکیب نه د ګنن ولایت نه دی روجي مبارک په میاش په خاطر باندې د دې د مو کې چې د خلک ټول مسلمانان او پامن په ځای کې خپل عبادت وکړي د ملت نور نظر او د نور نظر د مسلمانانو نور نظر
تمامو نصرت الله دې زه د ټولو طالبان ورونو نه د دایشینو نه او د حکومت نه د هله کوم چې د روجې د مبارک میاشتې په خاطر باندې جنگونه بس کی ځکه روجا د الله تعالی عبادتونه خلک کوي ختمونه کوي په جمعهتون کې
رمضان زمونږ په ټولو زی دخل خو باندې غږ دادې پیشنهادوم دادې چې الله تعالی په بندګۍ باندې خپل ملت ته زمينه مساعده کې هیڅ کله دا خلک په همدې میاش کې ونه زوروي او خلک پرې دي چې په ډاډمن امنیت سره او په ډاډمنه فضا کې د الله تعالی بندګي وکړي دا خلک دعاګانې وکړي او په عمل کې آرامي قراری سوله او امنیت برقرار وساتل
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
رسل هغه چې پیونګ یان خبرداري ورکړ چې ښایي د شمالي کوریا او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ راتلونکي غونډې سره غور وکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ شخص څرګند کړ چې ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونشي تفصیل د احمد شیبر پر ورکړي
چین له شمالي کوریا وغوښتل چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره تاریخي لیدنه کتنه لغوه نه کړي د چین سی سی ټی وی تلویزیون د چین د ولسمشر شی جن پینګ په وینا خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کارګر ګوند له جوکپوري او چارواکو سره د خبرو پر مهال د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د اړیکو د شکېدو د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د خالي کېدو او د شمالي کوریا د اقتصادي ودې ملاتړ وکړ خو د چین حکومت دا نه دی ویلي چې په دې لیدنه کتنه کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د خبرو پر مسلې هم بحث شوی دی کنه دی شوی د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ پرون وویل چې له ټاکلي پلان سره سم باید د شمالي کوریا او امریکا مشان خبري وکړي تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12 سمه په سنگاپور کې وویني خو شمالي کوریا د دې مهمو خبرو په درشل کې د جنوبي کوریا له یو جګپوري پلاوي سره د دې لپاره خبري لغوه کړې چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات کوي. شمالي کوریا دا خبر هم کړې ده چې له امریکا سره د دوی مشر داسې خبرو ته لیواله نه دی چې ګټه یې یو اړخي سوي. خو د پیونګ یانګ د دې ګواښ سربیره سپین ماڼۍ هیله څرګنده کړې ده چې د پلان سره سم به دا خبرې وشي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون په واشنگتن کې خبري اعلانو ته وویل دا هغه څه دي چې موږ یې ډېر اټکل کولی شو. ولسمشر ټرمپ سختو مذاکراتو ته چمتو دی او پرې عادت دی. که چېرته دوی غواړي چې ملاقات وکړي موږ آماده یو. که ملاقات نه کوي هم سمه ده. موږ به د سختو فشارونو کمپاین ته ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر هم پرون له کیم جونګ اون سره غونډې ته اشاره وکړه او ویل چې لا هم سمه معلومه نه ده چې دا خبرې کیږي که نه کیږي. خو ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې دې هڅو ته به دوام ورکړي چې د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو پاک شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې. له فراه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له 10 بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نښتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت خپره کړي پیغام کې ویلي د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د روژې درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د غزنی چارواکي وایي د ښار له څنډو دولت وسلوال مخالفین په شا شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. له دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د غزنی ښار د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف تود هرکلی وکړ. د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هند د روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اور بند وکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونو د خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خلای هغه مخکې د افغانستان د جګړو یو ستر قرباني هم ملکی وګړي دي. په تیر بیا ماشومان د دې جګړې ډېر قرباني کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د ماشومانو د ساتنې وجی صندوق یونیسف وړمه ورځ په خپل راپور کې د افغان ماشومانو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یونیسف د خبر شوي راپور په خبرونه کې وایي چې افغان ماشومان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو نه بلکې د وسلوالو مخالفانو د تروریستي اعمالو ډېر قرباني کیږي. یوسف اند زدران نور تفصیل وړاندې کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د جګړو ګرم ډګر او د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته د افغان ماشومانو د تلفاتو عامل بولی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو تلفات ردوي. دا وزارت وایي چې انتحاري او چاودیدونکي حمله د ماشومانو او د ملکی تلفاتو ستر لاملونه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ تل خپل ځواکونه ته ویل چې د ماشومان او میرمنو د ژغورنې لپاره په تیر هم کله چې په جنگي سیمو کې وي تر ټولو ډیره هڅه وکړي او دا زمونږ یو لمړیتوب دی. خو ماشومان تر ډیره په تروریستي حملو لکه انتحار او چاودنو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خپل تازه راپور کې د روان میلادي کال په 3 لومړیو میاشتو کې د 150 څخه د ډیرو ماشومانو پر وژنه اندېښنه څرګنده کړي او د جګړې په ښکېلو خواوو یې غږ کړی چې له ماشومانو څخه لکه د جنګي عسکرو په څېر استفاده مه کوئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پړه په مقابل لوري اچولې ده. مجاهد وایي دوی د ماشومانو او ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه کوي خو د مقابل لوري په هوایي بمباریو او توغندیزو بریدونو کې تر ډیره عام خلک او ماشومان قرباني کیږي. له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما هم د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په جنگ کې د کیلو خواو ځمکني عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حمله په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې مهم لاملونه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال 325 ماشومان وژل شوي او 2355 نور ماشومان ټپیان وو چې دا د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د تلفاتو 21% زیاتوالی ښیي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي وایي په روان میلادي کال کې هم ماشومانو ته ډیره مرګ ژوبله د زده کړو مرکزونو او ښوونځیو ته په نږدې ځایونو کې د چاودنو او جګړو له امله رسېدلې ده.
د دې نښتو قربانیان دي. متفقه چې ماشومان په افغانستان کې د جګړو اصلي قربانیان دي. په افغانستان
صدیقي وایي په جنګي سیمو کې د ماشومانو ژوند ته نه پاملرنه او یا د جګړو په میدان کې له ماشومانو څخه د ډال په څیر استفاده د بشري حقونو او ټولو قوانینو څخه واضح سرغړونه ده چې باید مخنیوی وشي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام علمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلس،
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې څه راغلي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایی حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې هم دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې ویزي او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقونو وضعیت په وضعیت وسیړي، او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کړي ترڅو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجونه چې موږ خپل نظارتونو نه لاسته راوړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده، په دې گزارش کې مونږ په د افغانستان په وو ولایتو کې، یعنی وو مرکزی ولایتو کې 13,438 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیې په مرکزو کې درلودل. په دې 13,438 نفر کې 13,102 نفر محبوسین، یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي، او 13,001 چې له همدې 13,102 نفرونه 13,001 نفر نارینه، 118 نفر ښځې، او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمیز دفتر 1,690 واري له دې محلونو نه، یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده، چې له دې جملې نه 1,640 واري موږ د نظارت خانونه، 50 واري له محبسونه، او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزونه موږ نظارت کړی ده، چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي، چې له دې جملې نه پنځلس مورد شکایت مونږ اخیستلې دي، او په دې پنځلس شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمه ییز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګیري کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي، او 131 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی، هغه ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته د تخفیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي، چې په دې دا فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي، او په تیر کال کې د کمیسیون 1499 دوسیې سیړلې دي، چې په دې 1499 دوسیې کې 1290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1680 نفر عفو شوي دي، او 1340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. لدین 1340 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده، 13 ماشومان، 1300 ښځې، او 3950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 210 دوسیې رد کړې دي، یعنی دا 210 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که مونږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریتو زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنی هغوی اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبې ورسره کوو دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته په زمونږ په دوسیو کې، او مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس، په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته، او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحی اوبو شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثرا تاریختي را دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریختي را ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، آمادی غیر رسمی تو گئی یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مضمونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تیر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي. دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محاویسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محاویسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلې دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه مو نشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي. لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 2000 زندانیانو لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو کال پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
آیا کله مو وزلوبه یا بوسکشي کړی یا یې نندارې ته ورغلی یې؟
منګ په ولسوالۍ کې یا خپل منګ بغلان ولایت کې خلک د یووالي لپاره یو ځای انتخابوي، د یو ورځ تر بېګا پر دوام کوي.
نن د وزلوبې په تاریخ رسمي کېده ارزښت او نویو بدلونونو خبرې کوو. په فایل کې به واورئ چې وزلوبه یا بسکشي څه وخت دود شوه، ورپسې په دې خبرې کوو چې دا لوبه څه اهمیت لري او کله چې د افغانستان د اولمپیک ملي ادارې په رسمیت وپیژندله کوم تغییرات پکې راغلل. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، وزلوبه یا بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده، نو ځکه د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري. تاریخ پوهان د وزلوبې د رامنځته کېدو تاریخ د مقدوني اسکندر د لښکرکشیو په وخت پورې تړي. په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن پر لښکرو د شپې لخوا یرغل کاوه او د دښمن پوځیان به ژوندي لکه د بسکشي وزه ځان سره وړل، چې دغه کار به ګڼ شمېر نندارچیان درلودل. له هماغه را په دې خوا د وزلوبې لوبه جوړه شوه او ځوانانو به په کلیو کې کوله. په پایل کې د بدني روزنې د ریاست د نشراتو امر محمد عارف پیمان د وزلوبې د تاریخ په اکله وایي:
مخی زمانو که هم دغه ورزش په قرا و قصبات او زینو ولایتونو که هم موجود بود او د ظاهرشاه په حکومت که هم دغه ورزش په زینو برخو که خصوصا په کابل ولایت که د بګرامی په ورزشی میدان که ترسره کیدای شي. او دغه ورزش دو قهرمان لري، چې یو قهرمان یې هغه گوساله یا بز ده او دوم قهرمان دا هست یا هاست او ورزشکار چې ورسره سپور دی هغه ته ویلی شي چې دا ډیر فضل پوری ورزش دی. بزکشی پا افغانستان که یو عنعنوی ورزش دی چه پا طول و ادوارو که ده زوانان و او علاقمندان و ترمنز ده ورزش مخته ولیدی. اوز هم ده بزکشی فدراسیون ده تربیت بدنی پا چوکات که ثبت راجستر دی او هر کال ده بزکشی رقابتونه پا اکثر ولایت خصوصا پا شمالی ولایتونو که ترسرکی گی چه ده میلی گل سرخ پا نامه پا بلخ و ولایت که او هم دارنگ ده بدخشان، تخار، جوزجان، فاریاب او پا نور و سیم ولایتونو که هم ده ورزشی ترسرکی گی ده ده فدراسیون اوز پا زین و ولایتونو که ده میلی غلی ورزشکاران لري جزویات لري د ورزشکاران د ملي تیم په توګه او همدارنګ د بزکشی فدراسیون د نړیوالو د هلیکو په عقل هم د قرقزستان د فدراسیون سره هلیک نیولې دي چې پروسش کال د افغانستان د بزکشی زین چاپ اندازان هلته ایزام شوی وو چې هغه یو دوره سیمینار هم ګډون کړی وو.
د افغانستان یولم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع بیا وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د آریایي اقوامو له لوري آسونه اهلي شول نو وزلوبه هم له هماغه وخته پیل شوه.
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت برخو کې ډېرې مهمې لوبې چې کېږي هغه د آسونو سورلي ده، هم ډېره لرغونې ده. آریایان په آسونو سورېدل ویل کېږي چې لومړی ځل آسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د آسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلا موږ تاسې د غو ډلې نه بزکشي لرو چې آسونه زغلې وي او دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هیواد په ساتنه کې رول لوباوه. هغه لوبې په کېدلې هغو به لوی لوی میدانونه درلودل. نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې دا لړۍ را روانه ده. د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی دلته په افغانستان کې روانه ده. هم لوبه ده، هم رزمی تمرین دی، هم د ژوند د نورو چارو سره اجتماعي حرکت دی.
بزکشي یو لوبه د افغانستان په 22 ولایتو کې کیږي چې اکثره شمال او شمال ختیځ برخې دي. له مزار شریف نیولې تر سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې کیږي. د بغلان اوسېدونکی احمد جان وایي چې د دوی په سیمه کې د وزلوبې هدف د خلکو ترمنځ یووالی او وحدت دی. هغه په وزلوبه کې له شرطونو هم یادونه وکړه چې د بزکشي مینهوالې په خپلو منځونو کې وهي.
منګ په ولسوالۍ کې خپل منګ بغلان ولایت کې خلک د یووالي لپاره یو ځای انتخابوي او د هر ولایت د هر ولسوالۍ نه خلک راټولېږي. د یو ورځ تر بېګاه پورې دوام کوي. مثال سهار 10 بجې شروع کېږي تر مازدیګر پورې دوام کوي. داسې څومره دوام کوي هغومره دا خلک ورسره تشویق کېږي او هغومره خوند ورکوي. غواړي سي 2 ورځې سي 3 ورځې سي هغومره هم دوام کوي. دا ویزای سي ویور ل خپل میدان لري یا بیرق دا یا میدان هر چا دغه تصویر ل هغه ته ډېر جایزې ورکوي، نقد پیسې ورکوي، بعض تلیفونونه ورکوي، بعض دا جلا کې ورته وایي دا جلا کې ورکوي. هر رقم جایزې دي مختلفې هر څه ورکوي. خلک
آس ګرم مزاج لري نو ځکه د افغانستان په سړو سیمو کې ډېر ساتل کیږي. په بلخ کې میرویس اوتخیل چې په یاد ولایت کې د بزکشي د فدراسیون مرستیال دی وایي چې د بزکشي آسونه په غرونو کې چې سړه هوا ولري ښه روزل کیږي.
اصیل اسی ناسلی هر اس بزکشي کوي نشي چې هر اس بزکشي وکي. هغه د بزکشي آسونه ذات تخم لري چې تخم نه ذات نه هغه آسونه په بزکشي کې نه کیږي منډي بنوي. دا نسلونه بازي بازي اوسم پاتې دي. اس واستن طبیعت ډیر ګرم دی، سور دی، باید هست دیر آزاد از فضایی، آزاد از زایی چه هست حال تا تربیه شی. فار کال که من دو میاشته دا سونه ده خار نای باسو بیا غرطای بیاییو. کچو که دسی پخار که یا پکیلی که واخو داری شاوتالا یا رشخو داری اگه خو اعمال تایی خو ده خار ده مزار ده شریف ده خار خلکو بیا سونه ده غرطای کلی شنو واخو خوری چه ده هست زره و ناس پاک شی ایت کوفتو هیڅ شی پکې پاتې نه شي. شخصي زه خپله څلور اسه لرم، یو شل شپې یو میاشت به مې دا شنه واخه ورکړي. هغه په اصطلاح درشته مونږ ورته وایي
د وزلوبې لوبغاړي یا چاپانداز هغه کسان وي چې په یاد لوبه کې پوره مهارت ولري. له ډېر وخت تمرین وروسته دې ته چمتو کیږي چې بزکشي وکړي. په وزلوبه کې لسګونه لوبغاړي ګډون کوي. محمد فواد چې له 10 کلونو را په دې خوا چاپانداز دی وایي کله چې په دې وروستیو کې وزلوبه رسمي لوبه شوه نو ځینې بدلونونه هم پکې راغلل. د بیلګې په توګه د وزلوبې لوبغاړي باید یو رنګ جامې واغوندي. پخوا چې د وزلوبې وسیله خوسکی یا به وزه او نور حیوانات وو لدې وروسته به پلاستیکي مصنوعي حیواناتو ته ورته شي وي، ځکه هر کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې شاوخوا 5000 ژوي حلالېدل. دې کار د وزلوبې یا بزکشي لګښت زیات کړی و. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې آسونه باید په درندو او قوي قمچینو ونه وهل شي، ځکه ژوبلېږي. د وزلوبې د څرنګوالي په هکله محمد فواد وایي:
دا لوبه زده کول غواړي. په ابتدا کې به ته آس به لرې، ارغا آس به وي، تکړه آس به وي، ته به په دې باندې سپرېږي. سهار سهار به په دې باندې منډې وهي په ډېرو ځایو کې، چې ته دغه وړتیا دې معلومه شي چې ته په دغه آس باندې ځان ټینګوی شي که نه شي ټینګوی. نو ته به ډېر ته په تلاش کوشش به دې دایي چې آس وزغلی وزغلی چې تر هغې ته بلد شي. دا داسې نه کېږي چې د فتن میدان ته راشي او ته چپانداز کې ځان بسکشي نه شي هسې کولی. ډېر تمرینات غواړي. داسې یو غاټ میدان ټاکو، دې میدان کې کچېره خاوري د شانې او پاشې کوو، یا به داسې یو چمني نظر په لزومدید د ساحې. نو دلته به خلک راټولېږي، ټول اسپونه به راځي، ټیمونه به راځي، چپاندازان به درېږي، هر چپانداز به خپل اسپ زین کوي او آماده به دې لوبې ته وي. دې لوبې ته یا وزه یا خوسی یا داسې یو څاروی په کار ده، هغه د موږ چپاندازان. نو کوشش هم دا ده چې په کله په آس باندې سپاره یاستو، نو غواړو چې دا خوسی دغه دارې ته راورسوو چې لوبې نه برنده شو.
دا چې په وزلوبه کې لوبغاړي ژوبلېږي که نه، د معامله محمد فواد څخه پوښتلي دي. هغه به دا هم راته وایي چې څو ځله لوبه ګټلې او څومره زیار یې ګاللی.
فکر یم چې دې لوبه کې ډېر تشنج وي، بعضې وخت سړی ژوبلېږي، یعنی ډېر په موږ باندې فشار راځي. واقعا څو ځلې ولیدلی یم، ډېر خوږ شوی یم واقعا، یا د ملا لغه نه، یا د نورو شیانو نه، د هډوکو نه. ولې دې لوبې ته ډېر داسې یو قدرت په کار دی، یعنی یو زور په کار دی چې دا لوبه مخته بوزي. تقریبا 5-6 ځلې زه برنده شوی یم، حتی په ډېرو مشکلاتو سره، چې واقعا ما به ډېر احتیاط کړی چې عام آس پرانه هغه نه شي، او عام ژوبل نه شم، عام بل څوک رانه خوږ نه شي. زیاتره چپندازان دا کوشش کوي چې خلک ووایي، حتی په قمچینه سړی ووایي پرېږدي نه دي چې ته کشو کې. ما به ډېر کوشش کړی چې په ډېر ترتیق او تخنیک باندې زده خوسی دایرې ته ورسوم، د موافقت نمره واخلم. کله چې موږ مثال پاس پاره ولویږو، نو داسې یو وړتیا دې ته په کار ده چې ته باید ځان اداره کړې، او که کله ولوېدې نو ته په تلاش دی چې له میدان نه ځان وباسې. که نه یې اسپونه راځي په تاخیږي. دغه ځای چې دغه چپندازان اسپونه دي، دا ډېره خطرناکه ساحه ده. دلته اسپونه له نورې خوا په سړي راځي او په سړي باندې پښه ږدي. نو تاسې فکر کړئ چې د اسپو لاندې ولیدلی اوسېږي او دا ټول اسپونه به تا وخیږي، نو ته به څنګه ژوندی ووځې؟ وخت چې له اسپ نه ولوېدې نو ځان به ګوښه کوې.
راځو دي ده چې د وزلوبې آس باید کوم خصوصیات ولري. دوه بیا کلن ملنګ جان وایي چې له ډېر پخوا راهیسې آسونه ساتي. د هغه په وینا د بزکشي آس باید مناسب او ښکلی اندام ولري.
هغه آس تعلیم غواړي، بغیر د تعلیم نه کیږي. هغه به تعلیم کوي، هغه ته به وروره ګوره منډې ورکوي، هغه به خوله کوي، هغه به ساتي، هغه ته به قسمه قسم واښه ورکوي، او مغسې مواد به ورته ورکوي لکه اوربشه واخلي. په اوربشه باندې آس خیټه نه کوي، مطلب هغه چنګ وي، منډې ته جوړ وي، زور ته جوړ وي، طاقتور وي که نه. نو هغه ته ښه خوراک په کار دی، لکه هګۍ غوړي، دا سوچه غوړي به مونږ ورته ورکول، دا هګۍ به مونږ ورته ورکول. ما پخپله باندې ډېر آسونه ساتلي دي، خو یو قسم آسونه دي بار پې خلک وړي، یو قسم آسونه دي چې هغه خاص سوارلي پې کوي. دغه د بزکشۍ نو بیا جدا آسونه دي، دغه هر ټیم چې را خلاص کړي دا به خرخره کوي، ده ته به خاوره پیدا کوي چې دا پکې ورغړېږي. دا چې کله ورغړېږي د ده ټوله ستومانی ختمه شي. بیا په دې و کې دا نر او ماده آسونه چې کوم دي، نر ښه باډي لري، په دې پشت کې ډېر برابر وي، خو په منډه کې په ځغلولو کې ښځې آس پې کامیابي دي. او په ده کې داسې آسان شته دی چې هغه داسې ساتل شوي وي چې ته به ناغه لغتې وهي، هغه خولې لګوي.
د بزکشي د وزې خوسکي هم هغې وسیلې په هکله چې لوبه ورباندې کېږي ملنګ جان وایي:
یعنی ډېره وزمین هم نه وي چې ته باندې چې آس هم کوږ نه کي او دی مطلب ونه غورځوي. دا باید دومره سپکه وي چې څلور منه درې منه، مطلب د دوه منو نه کم نه او داسې د پنځو منو نه پورته نه. دا یو انسان کولی شي چې راجیګی کي، او هغه نو بیا چې راجیګی کي بیا دا بزکشان یې دې پښې نه لاندې کي بېتوي، څوک نه شي اخیستلی تر څو چې هغه میدان ته ورسي. دا به لالی ښه صحیح په الله اکبر سره په هغه طریقې د مسلمانۍ سره بس دغلته واچوي. نو که بیا د خوراک وخو چا خوړله وي خوري، کنې هغه د اسونو د پښو سره اوش کېږي را اوش کېږي ختم شي. بیا چې په هغه غوښه کې کومه پات شي هغه حلاله ده، هېڅ پروا نه کوي.
دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښې چارې.
وګړے چې منصور غونډه پدارشي دار فصل مرګ نخل می ودارشي هر گیا چې وکمال تا ورسیږي سروز مکی وت کوسکا نګل سارشي
مخلت هیت مناسب نده دست پنگیریو صبح دم که وانات همی بیدارشی خزانه پس خوات سر زیادی گید کوهی و بچی و کاغی بیسیارشی مڑی داد وگی گیدی مشکل ندی مڑی داد وگی استرگو مشکل کارشی کم خوراک سڑی نزدی کفری خطوطا هر سڑی چی بیسیار خورشی بیسیار خوارشی لکڈا کاندی ورغمی لگرگانو حسی رنگ لجدائی نازم آدارشی در رحمان دا پوچھ گوئی چھ پکار ندار عاشقی